اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بی اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمني ده ورسره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغه تر سره کې تر څو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانوي ریشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ریشیا جوړ کوي، افغانستان سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی ویر کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. But we still don't have the data that how many people are injured, because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدې پیښې وروسته لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وژل کېدو او د شان د ایمن الظواهری وژل کېدل په کابل کې د دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. هلته چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخته یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجا کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګریو د عایداتو راپورونه غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګریو او همدارنګ د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښ کوي، د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزښ کوي، لږه مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعلا هم دغه قنسلګرۍ لاره حل کیږي. او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي. نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چي تیرونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفری، شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح ختونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکه او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبان پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کې هم ستونزه ده. همدارنګ تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوانه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوڅانو د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مه ورانوئ، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمان دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لر او بر.
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، ته په خپل مسله به حل کو.
بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځان حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلوېښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده داغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او د تروریستي برید بلله. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادې راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللی دی. لدغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کېدو او همدا شان د ایمن الظواهر وشل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلي چې اوس د سیمې په نام نه یو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلي چې وز د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دیو په نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستانه بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قومندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیره دوه خبر ورکړو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړې په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل میکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړې فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن اوج ته رسیدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمې ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاته روان دي. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیکل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې کرات نه وانه غسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایراني پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیز رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهور چیرو د دې ورځ په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دی د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځای یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیر سره ګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خود از افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی؟ میگن خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان بیرغ افغانستان از بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرق افغانستان باشه.
پس میگو
بیخی زمانت میتیکه هست. خیلی چون حال در افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفت دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به این طالبا که از این کسایی که از این بیرق استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی هست؟ هیچ
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله هغه هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، له هذا القیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرقیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیرونه د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو بار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګیدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کدا دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیله، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل ک الته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مباد مسلمانان دي دوی په سب کې ودرې خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بیساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګون یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې لستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي، او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټیکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبی کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه یې په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې 100000 خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړ کړی او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړ کړی و، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیره وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زمونږ مرکه اوریدلې وی، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولسکلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نیلس کلونو اسی جام موږ لوبولای د نیلس کلونو کوالیفاینګ راوند شي وته وی هغه هم کړه د ایرلند کې. بیا د نیلس کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو. بیا غینه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو د افغانستان ملي ټیم تر اغلمه د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زومه مختلف لوبي مې وکړ، مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لیسٹ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ویلې، نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبي کړې دي، نو بیا ون ڈے انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو، سلو سلو داخلي لوبي مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیګ او نور بعضی نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولې دي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست، په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبه مو کړې دي، له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرنۍ لوبه مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو، چې هغه موږ په شارجه کې کړو، په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون ډے انټرنیشنل، او فور ډے میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې، هغه په زیمبابوي کې وو، او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې، پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې، د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو، او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې ای سی سی ټرافي نو ته ویلې، هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غوښ کې لوبېدل، نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساو ما، او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو، او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ وو، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل، مثال پاکستان، انډیا او دې ټیم زمونږ نیشنل ټیم وو، نو په غوښ کې د لوبېدلې ما، نو د افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړې. ځاله
تاسو دنده په لوبډله کې څه وه؟ یعنې تاسو توپ وهونکی وئ یا بیټسمن، او که توپ چونکی یا بالر؟
زه خپل توپ وهونکی وم، او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم، نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی، یعنې درې کسان چې کل آوټ کیږي بیا غینه بس څلورم شي راځي، هغه زما پوزیشن دا. او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو، نو په همدې پوزیشن لوبېدم، او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم به وم یا به پنځم وم.
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي، دا د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې وو یو فلاویارم زمې کړې دي، هغه دلته په انګلینډ کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه څلوېښت وو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی وو.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ، په کومه کچه، په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوئ؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي، چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل، پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته، مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا. نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش تامل لیګو ته وایي، په ریګم زلو بیګم، او باز نور او افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته په ریګم زلو بیګم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دیش کال.
دا څه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو بکله لګوړان دی ولار شي، او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي؟
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري، چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي، چې زما د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا زکوای شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څه فټ او سی او پرفارمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخپل کوم فټنس رننګ دا ټول مخپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفارمنس پوری دا چې مته فټنس لمو ته کوی شي مخکلا شو مخکې کړوږي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږي بیکار کیږي بعد دې دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کل فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو وعده کړئ
بلې وعده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بل الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیدګي کوم بل
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکیو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکیو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا با سینیئر پلیئرو نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو عمل ته کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې 12مه پورې د افغانستان 12م مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم شلو ردی بیا پینځه مثال یعنی دوه دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی
بیا دغه همکاري چې د سرخون کی او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسه شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله
خو نو په دل چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوې په دل غوې لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوې چې بیا کومه همکاري کوله
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي نورې خو یې رخصتیو کې راځي که نه بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي
بلې وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم بیا به هغه وم بس هماغه وو چې بیا به ټول درس پاس شو ځکه زیات وخت به نه وم که نه یو دوه میاشتې به یې کومک تاسو وکړو مثال سر معلم وو استادانو که نه بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې او بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشتې میاشتې به غیر حاضر وو مکتب نه بیا به هغوی سر معلم وو استادانو ته بعضې توفې دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده خو بیا هم توفې
دا ده د جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفې به مثال توفې به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سره کومک کولو بله
تاسو هم توفه چاته ورکړې که نه تاسو هم محرومیت په ځان ومانه
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې
اوس څنګه کیسه ده اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او دومره معلومات نه لرم مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته او غرض نشته پلیران سره زه خپل اوس دلته یم دومره معلومات باریک نه لرم
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړي اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ
بلې نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاوه نه شوه بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو استعداد زمون وطن کې ډیر زیات ده، اوس هم ډیر زیات لوبغاړي دي، بایس هزار ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي. څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتماً چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم دلته هم ایزی کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده د کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیټسمن لپاره ځکه سخت دي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشت دي، مثال کېږي دا مشکل بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکل دي. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چې هلته سهولیات ټول پلیرانو ته مهیا وي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چیزي او هر عمر کې چیزي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دین به نور هم خوځي.
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلې، توپیر خو ډیر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي، دلته اکیډمیان ډیر دي، دلته ګراوندونه ډیر زیات دي، ګراوند ټرف دي، دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته. او افغانستان کې سہولیات شته، اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي، کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي، خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي.
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلال خو لګی ما کرکټ کې لګی ما، زه مثال لیګونو ته زما مختلف لیګونو ته زما زلو بدلای ما، تیر کال زه تلای ما استرالیا ته تلای ما تم زلو بدلای ما، او دی لیګو ته وی هر کال کیږي، نو تیر کال ملته ولو بولو، او بل امریکا ته تلای ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنت وی هغه کوم زلو بدلای ما، او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لو بدلای ما. نو فلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګی ما. نو فلال کرکټ هم کوم پسند کی، زه کوچ هم ما لیول 2 کوچینګ هم کړی د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه، دا یې سرټیفیکیټ هم راښته، او آهسته آهسته غواړم چې لیول 3 کورس هم وکم، همدارنګه غواړم که فیوچر کې د کوچینګ وظیفه مخې وسم، دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ وکم. او دلته هم زه تقریبا 50 تر 60 کسان ماشومان دي، واړه الکان انډر ایج، دوی ته کوچینګ کوم، دا غیته د بملر ما او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم، بیا همدارنګه نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم، بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم. نو پم دې ټول باندې وخت هم بلی
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره، یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره، هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه وصل لیول 2 کوچینګ ما، هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي، او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونټ کیږي، او اتا سی وی کې جمع کیږي، دا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې، دا هغه مغه کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکړي، هغه ته ټول تجربه ګوري، بیا مغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو که څومره مونږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو، بیا هم خپل وطن څخه خبرېږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته، ماشومان ته، او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم، نو اتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچ وکم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا، مثال ال ټو ډی کرکټ کی، تھری ډی کرکټ کی، دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي، درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمې دي. عمل پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کی، رنجی ټرافي ته وایي، هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دی ټیمونه ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کی یو ته قائد اعظم ټرافي ته وایي، دا نور ټرافیان دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونه ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخکله دوه پیر شپږیز کړی د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیز شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیز ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونه اغینه راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي، فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي. نو او فلال میچونه ډېر کم وي، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم وي. همدارنګ د لیستې میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیستې، نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي. نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کوي شي، لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډیو خنا کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډیو خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پاغي ورځ پاغي میچ کې معلوميږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبې دلم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته، چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې دی را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم، او په پا پاک رب وسپارم.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ